امسال تازه 18 خدا پر کردم و میخواییم بکنم دیده مورد نظرم که ما با او باور دارم که یعنی واقعا میتونه آینده مرا بسازه دارو رای بتونم
نگاه جواندیم پتکانی که برخ اخلم دیده لپاره چی یو داسی دولت رامن سی زمان حقوق ما تره کی
د تلش پژمه د سهار وشوی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک میسون لښمنی سره سم همدا شیبه د جمهوریت ریاست د انتخاباتو رای ورکول پیل شول. احمد شیبریم د ازادي راډیو د انتخاباتو په ځانګړي خبرونه کې له احمد جعفر احمدی سره ستاسو قربانه شیبچاري.
سلام و خوش آمدید. روزی که میلیون ها تن منتظرش بودن سرانجام فرا رسید. ششم میزان سال 1398 روز مهم است برای تقویت مردم سالاری در افغانستان. رای دهنده های امیدوار به آینده امروز در تمامی 34 ولایت افغانستان به پای صندوق های رای دهی می روند تا رئیس جمهور نوشان را برگزینند. ما امروز روند اشتراک مردم در انتخابات ریاست جمهوری را از زاویه های گوناگون و گونه زنده و بدون وقفه تحت پوشش خبری قرار خواهیم داد. ابتدا تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از احمد شبر میشنویم.
په افغانستان که در رای ورکولو بهیر رسمن پیل شو. د ملګرو ملتو سرمنشی وایي د افغانستان د رای ورکولو پر مرکزونو کارکونکو او رای ورکونکو حمله د منلو نه دي او د پاکستان سردی اعظم خبرداری ورکړ چې کشمیر به د خلکو په وینو ولامبي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د رای ورکولو بهیر رسمن نن سهار په اوو بجو پیل شو. د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشه حال هوا علم نورستانی وایي چې په ټاکنو کې درغلی ته هیڅ ځای نه دی پریشی.
هر څه معلوم دی. از من په پښتو کې یو متل دی وایي کشپه تیاره د حساب مڼې په حساب دي. هر څه ډېر واضح دي. هیڅ پکې د درغلی ځای نه دی پاتې. صدا که بیا څوک باندې د وروسته ټاپي وهي هغه خبره جدا خبره ده او هر هغه څه چې موږ ته راځي هغه به اعلانېږي د افغانستان د ملت سره به شریکېږي. ولو که احمد کامیابېږي که محمود موږ به همغه اعلانو.
اغلی نورستانی زیاته کړه که کومه ستونزه رامنځته نه شوه تمه ده چې لومړنۍ نتیجې د تلې په اوویشتمه اعلان شي. د ملګرو ملتو سازمان په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویاند پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه سازمان د ډیموکراتیک او ټول شموله سیاسي سیستم پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د اعلامیې په حواله د ملګرو ملتو سرمنشي ګوتیرش ویلي چې د انتخاباتي پروسې په وړاندې د تاوتریخوالي هیڅ عمل له دې جملې د رایه ورکولو پر مرکزونو کارکوونکو او رایه ورکوونکو حملې د منلو وړ نه دي. ملګری ملتونه دا ټینګار په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د ولسمشۍ انتخاباتو د ګډوډولو خبرداری ورکړی دی. په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د وسلوالو کسانو په حمله کې زخمی شوی دی. نیکزاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی په قلعه قاضي سیمه کې وسلوالو ډزې پرې کړې دي.
دو فرد بچه خیل بود که توپانچای اسلحه دستی در دستشان بود سر ما حمله کردن. دیگه ما از ناحیه پای یک مرمیشان در استقامت پای می ثابت کرد و مرمی های دیگه یک شم در لباس های ما و خانم ما ثابت کرد.
رحمت الله نیکزاد چې په غزنی کې د الجزیرې تلویزیون او اسوسییټډ پرس اژانس لپاره کار کوي زیاتوي چې تر دې وړاندې هیڅ ډول خبرداری نه و ورکړل شوی. نام ګواښ ورته شوی و. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د بې پولي خبریالانو د نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې د جنوري له پیله تر اوسه 15 خبریالان وژل شوي دي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د روسیې د خبري اژانس تاس په حواله هغوی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې په څنډه کې سره کتلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې لاوروف او پامپیو په افغانستان، سوریې، شمالي کوریا او اوکراین کې د کړکیچونو د حل پر څرنګوالي ژغېدلي دي. د افغانستان د وضعیت په اړه د لاوروف او پامپیو د خبرو نور جزئیات نه دي خبره شوي. د پاکستان سر اعظم عمران خان خبرداری ورکړ چې په کشمیر کې به خلک په وینو کې ولامبي. عمران خان په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په وینا کې دا خبره هم وکړه چې په کشمیر کې به د هند هلې ځلې د مسلمانانو ځوانان افراطیت ته وهڅوي. نوی ډیلی د اگست په میاشت کې د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې په کور دننه قانوني واک کې بدلون راوست. د دې پریکړې له مخې د هندي کشمیر خود مختاري پای ته ورسېده او د پاکستان حکومت د هند د دې پریکړې پر ضد سخت اعتراض وکړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په ملګرو ملتونو کې پر نړیواله ټولنه ژغ وکړ چې مداخله وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ چې اټومي قدرت لري د بحران د پیښېدو مخنیوی وکړي. د پاکستان وی محکمې پرون د قندیل بلوچ فرور په عمري قید محکوم کړ. قندیل بلوچ په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو له ډیرو پیژندل شویو کسانو څخه و. هغې درې کاله وړاندې په ملتان کې په خپل کور کې زندۍ شوې وه. ډیرو خلکو د قندیل بلوچ قتل ته د ناموسي قتل نوم ورکړی دی. د 2018 کال د سپتمبر په 26مه د قندیل بلوچ تر مړینې وروسته پولیسو د هغې ورور محمد وسیم ونیو. محمد وسیم په خپل جرم اعتراف کړی او ویلی و چې قندیل بلوچ خپل کورنۍ ته شرم ور اړولی و، خو وروسته یې بیان بدل کړ. قندیل بلوچ تر مرګ مخکې له پیژندل شوي پاکستاني دینی عالم مفتی عبدالقوی سره خپل ګډ عکسونه پر فیسبوک خپره کړي وو. د ملتان محکمې د مفتی عبدالقوی په ګډون شپږ نور کسان چې له دې قتل سره په تړاو نیول شوي وو خوشي کړي دي. او روسي خبر دا چې د بوسنیا هرزګوین یا په شمال لویدیځ کې په سلګونو کسانو د ګاونډي هیواد کرویشیا د دې پلان پر ضد چې غواړي د دواړو ګاونډیو ګډ سرحد ته نږدې د اټومي موادو پاتیشونو لپاره تر خاورو لاندې ځای جوړ کړي مظاهره وکړه. مظاهرهچیان پرون د بوسنیا د نویګراد ښار لارو کوڅو ته راوتلي ول. هغوی د زه روغه راتلونکي غواړم شعارونه لیشتول.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های امروز ما با پوشش خبری ویژه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اختصاص یافته.
انتخابات ملی ورځ ده، په دې کې ټول افغانان حق لري چې رای استعمال کړي.
امید است که با کسی که رای میتیم زحمت بکشه و به خاطر امنیت افغانستان، اقتصاد افغانستان، به ورزش افغانستان خدمت بکنه.
نوم شازیه، زه رای ورکوم. هیڅ کوم خبرم نه ده، رای ورکوم.
د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه اوري.
ده ها هزار نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان امروز امنیت انتخابات را تأمین می کنند.
در سراسر کشور 4942 مرکز باز است که تأمین امنیت شده و نیروهای امنیتی و دفاعی و ملی ما و شما اطمینان می دهد که این مراکز مشکلات امنیتی پیدا نخواهد کرد.
د انتخابات و کمیسیونونه هم له خلکو غواړي چې په ډاډه زړه رای ورکړي.
نظمه هیله به طول و هیوادوان رو نداره چی پدیر میرانه پدیر جرعت پا هر مرکزون و پا هر ولایت که چی دیوجوند که این مراجعه
و
کی.
و نشریه های جهان در مورد انتخابات افغانستان چی نوشتن در همین برنامه خواهید شنید. باز هم سلام و خوش آمدید. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. من جعفر احمدی و احمد شبر در این 60 دقیقه میزبان شما هستیم. امروز ششم میزان، روز بسیار مهم، تاریخی و سرنوشت ساز برای افغانستان است. میلیون ها رای دهنده در نزدیک به 30,000 محل رای دهی در تمامی 34 ولایت افغانستان برای گزینش رئیس جمهور نوشان رای می دهند. ده ها خبرنگار رادیو آزادی هم در مراکز و محل های رای دهی خواهند بود و شما را در جریان مهمترین تحولات مربوط به انتخابات افغانستان خواهند گذاشت. تازه ترین های انتخابات را در وبسایت، فیسبوک، توییتر و اینستاگرام رادیو آزادی نیز لحظه به لحظه دنبال کرده می توانید.
با افغانستان که در جمهوری ریاست پر تاکنو که در رای ورکول و بهیر رسمن سهار پو بجو پیل شو. طالبانو گواش کرده چی در انتخابات بگردورد کری. دیرلس کاندیدان د ولسمشۍ په انتخاباتو کې سیالي ته سره درېدلې دي. په پیل کې د کاندیدانو شمیر 13 و. څلور کاندیدان اشرف غنی ته تیر شوي دي او یو کاندید له کاندیدو انصراف کړی. د طالبانو د ګواښونو په ځواب کې په وروستیو اونیو کې افغان حکومت امنیتي هلې ځلې زیاتې کړې دي او شاوخوا 2,000 ځواکونه د دې انتخاباتو د امنیت لپاره ګمارلې دي. د رای ورکولو له 2000 مرکزونو څخه به تر 2000 ډیر تړلې وي، ځکه چې د وسلوالو د بریدونو ګواښونه دي. شاوخوا 9 میلیونه او 6 لکه افغانان د رای ورکولو لپاره نمونه ثبت کړي دي. دا د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته د جمهوري ریاست څلورم انتخابات دی چې په افغانستان کې کیږي. د افغانستان د ولسمشۍ په تیرو ټاکنو کې نږدې 60% خلکو رای ورکړې. که چېرته کوم کاندید تر 50% ډېر رای ونه ګټلې، نو بیا به له ټاکلې جدول سره سم د نومبر په 28 د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ انتخابات کیږي. تمه ده چې نهایي رسمي نتیجه د نننیو ټاکنو د نومبر په 10 اعلان شي. د پوهوشتمه اعلان شي، د میزان پوهوشتمه د بخښنه غواړم، رسمي نتیجه د نومبر په 10 اعلان شي. د ازادي راډیو خبریالان مو د افغانستان له ګوټ ګوټه د رای ورکولو له بهیره خبروي. مخکې تر دې چې له کابل او ولایتونو د ازادي راډیو خبریالانو ته ورشو، د فرشتې جلال زوی په راپور کې به د نننیو انتخاباتو په اړه ځینې مهم معلومات تر سره شریک کړو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په هغو سیمو کې چې ښځې د کار کولو اجازه نه لري، په ټاکنیزو مرکزونو کې د ښځو د استخدام لپاره اضافي امتیازات ورکوي. د کمیسیون ویان ذبیح الله سادات پرون ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولسوالیو کې د ښځو د استخدام په پروسه کې ستونزې درلودې، ځکه ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې کار وکړي. خو سادات وویل د دې ستونزې د حل لپاره یې پرېکړه کړې چې ښځو ته به اضافي امتیازات ورکول کېږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری وروستۍ کې پریکړه وکړه په هغه سیمو کې چې هغلته ښځینه وي اجازه د دې نه لري چې په دا پروسه کې همکاري وکړي یا کار وکړي. د هغوی سره به یو محرم هم جذبېږي، هغوی ته به امتیاز ورکول کېږي تر څو زمونږ دغه ملي پروسه له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نه شي.
د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې دا وار به په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشینونه د رای ورکونکو بایومتریک معلومات ثبتوي، یعنی د ګوتې نقشه، د سترګو عکس او د هر وګړي د مخ عکس به اخیستل کېږي. د مسلې یو شمېر ښځې رای ورکونکي اندېښمنې کړې وې چې ښایي کورنۍ اجازه ورنه کړي چې عکس واخلي. یو شمېر ښځو د ځان د ټولنیز امنیت له امله هم اندېښنه درلوده. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره به د ښځو په مرکزونو کې ښځې کار کوي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو په نوم د وی غیر دولتي ادارې مشر یوسف رشید وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لپاره د تیاری لومړی پړاو په بریالیتوب ترسره کړی او مواد ډیرو انتخاباتي مرکزونو ته رسول شوي دي. یوسف رشید هم د انتخاباتو په ورځ د کارکونکو د استخدام مسله ستونزمنه وبلله او په ځانګړي ډول یې د ښځو د استخدام ستونزې ته اشاره وکړه.
دیگر روان د استخدام هم متاسفانه که در بعض جاها مشکلات خود پیدا کرده در قسمت خانما.
یوسف رشید پرون ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل دا استخدام روان متاسفانه په ځینې سیمو کې د ښځو په برخه کې ستونزې لري. په ځینې سیمو کې نارینه حتی د امنیت خرابوالي له امله له دندې لرې شوي دي. دا ستونزه ده د کمیسیون لپاره په ځینې سیمو کې چې امنیت خراب دی، حتی څارونکي د کار کولو ته تیار نه دي.
علتش تعدید امنیتی بوده و در بعضی حالات مسئله ای که ما هم به اون مواجه هستیم که ناظرین متاسفانه زیاد علاقه من به کار نیستن در اصول یک تعدید از بابام.
خود ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت ویل چې په ډیرو سیمو کې د استخدام پروسه بشپړه کړې ده.
د سیمې له ملا امامانو همدا ډول د ښځو چارو له ریاستونو، مدني ټولنو او نورو د ښځو د فعالو بنسټونو سره هم موضوع شریکه کړی ده تر څو دوی هم په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي تر څو دغه مشکل رفع شي. ډیری کمو سیمو کې دغه مشکل سره موږ مخامخ. نور په ډیری ولایتونو کې زموږ د استخدام چارې بشپړې شوې دي. دوی روزنه لیدلې ده او ان شاء الله د میزان شپږمې ده موږ پوره چمتواله دي لرو تر څو ټاکنې ترسره
کړو. د رپورټونو پر اساس په 2013 میلادي کال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات وشول، د ټولو رای ورکونکو 33% ښځې وې. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمېر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیقه سرشمېرنه نه ده سوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو نمونه ثبت کړی دي. په دې کې 3,304,000 ښځې دي.
انتخابات ششم میزان. شرکت در این انتخابات برای شما چقدر مهم است؟ منتظر پیام هایتان هستیم. 0700-08-46-20.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پوشش خبری ویژه داریم از آمادگی میلیون ها تن برای اشتراک در 4 انتخابات ریاست جمهوری پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان. تا لحظات دیگر به کابل خواهیم رفت و از خبرنگاران ما خواهیم شنید. اما پیش از آن مقام‌های امنیتی افغانستان گفتند که بیش از 70,000 نیرو برای برقراری امنیت انتخابات گماشته شدند و نزدیک 30,000 نیروی دیگر هم در حالت آماده باش هستند. مقیم نایب با مروه امینی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفتگو کرده و نخست در باره آمادگی‌های امنیتی پرسیده.
در سراسر کشور 4942 مرکز باز است که تامین امنیت شده و نیروهای امنیتی و دفاعی و ملی ما و شما اطمینان می دهد که این مراکز مشکلات امنیتی پیدا نخواهد کرد. از صبح روز چهارشنبه اظهارات نمبر یک شروع شده و به تعداد بیشتر از 30,000 نیروهای ملی امنیتی و دفاعی تنها به مراکز و محلات رایدهی مستقر شدن و اونا تامین امنیت میکنن. خوشبختانه تا فعلا حادثه ای رخ نداده به مرکز و محلات و این نشان دهنده ای است که ما میخواییم دل مردم جمع باشه که هم امنیت بالفعل و هم امنیت بالقوه شما گرفته شده. وقتی میگیم امنیت بالفعل به این مفهوم که روی مرکز و محل تمرکز میکنیم و برای مردم اطمینان میدیم که مرکز و محلی که قرار است برن پای صندوق رای خود را به کار ببرن اونجا امنیت کامل وجود داره.
چی تعداد مراکز انتخاباتی در روز انتخابات فعال هستند؟ اتور شما نیروهای اضافی به مراکز فرستادین یا چی گونه است؟
ما تعداد 4942 مرکز ما را رده‌بندی کردیم به 3 دسته. مراکزی که در حالت امنیتی نرمال هستند، مراکزی که تهدیدات متوسط دارند، مراکزی که تهدیدات امنیتی نسبتاً بالا دارند. 3363 مرکز ما در حالت نرمال هست، مشکل نداره و 4 تن پلیس، 1 تن کارمند امنیت ملی، 2 نفر خانم ها بودند سر محارمشان فرستاده شدند از روز چهارشنبه به طرف تا روز انتخابات. 906 مرکز ما تهدیدات امنیتی متوسط دارند که بر از 6 تن پلیس ملی، 1 نفر کارمند امنیت ملی، 2 نفر خانم ها با 2 نفر محارمشان فرستاده شدند. 674 مرکز ما تهدیدات امنیتی نسبتاً بلندتر دارد. 674 مرکز ما 8 الا 12 پلیس ملی، 2 نفر کارمند امنیتی ملی، 2 نفر خانم ها با 2 نفر محارمشان فرستاده شدند. این برای مراکز است که نظر به موقعیت جغرافیایی و نظر به موقعیت امنیتی هر مرکز ما اینا را مستقر کردیم از روز متباقی افسرهای ما، چون این تعداد را وقتی حساب بکنیم نزدیک به 40,000 میشن. اما ما وعده ای که بر مردم افغانستان داده بودیم 72,000 نیروی ملی امنیتی و دفاعی بود که 72,000 نیرو بیشتر از 30,000 از یک نزدیک به 40,000 میشه در مراکز و محلات قرار دارند و متباقی نیروهای امنیتی برای مناطقی که قرار است رای بدن مصروف تامین امنیت جان و مال و خانه‌های مسکونی مردم هستند که ما قبلا روش صحبت کردیم که امو امنیت بالقوه میشه تا مردم دلجم به خاطر آرام بیاین از خانه‌های خود بیرون شود و به مرکز و محل بیاین. در صورت ضرورت همکارای بین‌المللی ما آرس یا حمایت قاطع هم با ما وعده همکاری را کرده.
مروه امینی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تازه ترین های انتخابات امروز را در وبسایت، فیسبوک، تویتر و اینستاگرام رادیو آزادی لحظه به لحظه دنبال کرده میتوانید. چشم دیدتان را در مورد آنچه در مراکز و محله های رایدهی میگذرد نیز از طریق این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک ساخته می توانید. 0729-82-90-89 تکرار می کنم 0729-82-90-89
دشمیر بزم تکرار کم 0-2-9-8-2-9-0-8-9 اوس کابل ته ورځو. د رای ورکولو لایوه مرکز از موږ همکاره فیروزه عزیزی را سره ده. فیروزه جانې د کابل په کوم ځای کې یاستې او د رای ورکولو بهیر څرنګه شو؟ شروع شوی دی؟
بله، ډېر زیات مننه. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. بله، نن د افغانستان کې د 2019 کال د ولسمشرۍ انتخابات دا اوس په پلانستو سره د کابل د ورکونې په یو مرکز کې، یعنی لسی زرغونه کې د نجونو یوه لیسه ده. دلته یم او دلته د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون غړي راغلي دي، کمشنران، رئیس هم راغلي ده. او دغه مراسم چې باید پرانستل شوي و، دوی دا مراسم پرانستل په دې پرانسته باندې، دوی البته په دې پرانسته کې د کمیسیون رئیس هوا عالم یوستانی وویل خلکو باندې ټینګار وکړ چې د هیڅ ډول ګواښ نه دی، دوی ویره نه لري. او ورد چې نن د خپل د هیواد ولسمشر وټاکي او په خپل رائے سره دا وخی چې دوی هم په دیموکراسي کې خپل ونډه اخیستلی شي.
بله فیروزه جان، تر اوسه پورې په همدې سیمه کې نورو خلکو هم د رای ورکولو چارې پیل کړې دي او کنه دا یوازې تشریفاتي بڼه لري دلته؟
دا ځای لکه څنګه چې مخکې مو لیدلته د کمیسیون غړي راغلي دي، د دوی د امنیت د خوندیتوب لپاره امنیتي کسان زښته زیات راغلي دي، نو دلته تر اوسه عام خلکو ته اجازه نشته د دې لپاره چې دغه چارواکي له دې ځایه لاړ شي، بیا به عام خلکو ته اجازه ورکړی شي. خو یو څه تر اوسه پورې تر کومه ځایه چې زه ګورم، د دغه مکتب یا د دغه ښوونځي په کوڅه کې خلک لیواله دي، غواړي راشي د مرکز ته، او یو شمېر ښځې هم راغلي دي، غواړي چې رایه ورکړي. خو هغوی ته لا تر اوسه په دې خاطر اجازه نه ورکوي چې دلته د خبریالانو او همدارنګه د دې چارواکو امنیت خوندي شي.
بلې، همدغه کسان چې تاسو ویل چې د لیسې مخ ته انتظار دي، اټکل کولی شئ چې شمېر یې څومره دی؟ یعنی ګڼ دي او کنه محدود کسان دي؟
لا خو سهار دی، اوس د مراسمو پرانیسته اوس وه، شاوخوا دېرش کسانو ته شمېر رسېږي چې د رایې ښځینه دي.
بله، ډیره مننه فیروزه جان عزیز. فیروزه عزیزی و له کابل د زرغونې لیسې څخه او له تاسو سره د انتخاباتو د پرانیستلو د مراسمو په ارتباط خبرې کولې چې د رای ورکولو بهیر رسمن نن په افغانستان کې 2 بجې شروع شو. احمدی صاحب؟
بله، روند رایدهی در شماری از مرکزهای رایدهی در افغانستان آغاز شده. ما کوشش میکنیم تازه ترین ها را در این مورد با شما در میان بگذاریم. ناامنی ها یکی از چالش های عمده در برابر انتخابات امروز دانسته می شود. مقام های ارشد حکومتی افغانستان اطمینان دادند که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تلاش های لازم را برای تأمین امنیت رای دهنده ها روی دست گرفتند. می رویم باز هم زنده و مستقیم به کابل. نورالله شایان که تحولات مربوط به تدابیر امنیتی را دنبال کرده روی خط مستقیم تلفن از کابل با ماست. شایان صاحب، صبح شما بخیر، به برنامه خوش آمدین. شایان صاحب صدای مرا میشنوین؟
فکر کنم چه تکنیکی مشکل شده، آواز و غویت پزند رسیده. احمدی صاحب هم دسته؟
بله. رادیو آزادی. جناب شایان، ابتدا در مورد تدابیر امنیتی برای ما بگوین. آنچه حکومت افغانستان وعده سپرده بود به منظور تامین امنیت انتخابات افغانستان، چقدر این تدابیر عملا دیده میشه؟ شما که از خانه طرف دفتر آمدین، تدابیر امنیتی در چی سطح بوده؟ متاسفانه مشکل تکنیکی وجود داره. خب
احمدی صاحب، مخکې تر دې چې بیا هم کابل ته ورشو او دغه تکنیکی مشکل حل شي، دلته یو فاصله رامنځته کیږي. خپل همکار کې به وغواړو له صالح محمد صالح څخه چې د انتخاباتو په ارتباط د نړۍ د مختلفو کسانو ټویټرونه څارلې دي. صالح محمد صالح، په ټویټرونو کې مهم کسانو د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو په اړه څه لیکلي دي؟
بله، د مهم اشخاصو ترڅنګ بیلابیل سازمانونو د دغه انتخاباتو په اړه څرګندونه څرګند کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د انتخاباتو په تړاو لیکلي چې دغه سازمان سرمنشي ټینګار کوي چې په ټاکنو کې تاوتریخوالي، ډار خپرولو او درغلي ته ځای نسته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش ویان پرون په ویلامې کې ویلي چې دغه سازمان د ډیموکراتیک او ټول شموله سیاسي سیستم پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د ویلامې په حواله د ملګرو ملتونو منشي ویلي چې د انتخاباتي پروسې په وړاندې د تاوتریخوالي هیڅ عمل د دې جملې درې ورکولو پر مرکزونو کارکونکو او رای ورکونکو حمله د منلو وړ نه دي. بلخو په کابل کې د امریکا سفارت په ټویټر کې د افغانستان امنیتي ځواکونه ستایلي چې په باور یې افغانان د ټاکنو د خوندیتوب لپاره د دوی د مسلکي توب، اتلولۍ او خدمت قدردانۍ کوي. په افغانستان کې د کاناډا سفیر دیو ماتکف په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره دغه انتخابات په مهم وخت کې ترسره کیږي او د افغانستان د ډیموکراتیک پرمختګ پر لاره مهم ګام دی. هغه ویلي چې د نیوی ولسمشر دند به احتمالا له طالبانو سره د سولې د خبرو پر مخ بیول وي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې لیکلي چې برېټانیا د افغانستان د ډیموکراتیک پروسې ملاتړ کوي او له ټولو ډلو غواړي چې د باوري او شفافو انتخاباتو پروسه تعقیب کړي. په ټویټ کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب دغه انتخابات د ډیموکراسۍ پر لوري د افغانستان د پرمختللو لپاره مهم ګام بللی دی. په افغانستان کې د هالنډ د سفارت مرستیال هانس اکیربوم دغه انتخابات د سیاسي رقابت یوه شیبه بللې ده چې د ده په باور دغه ټاکنې د ډیموکراسۍ، سولې او د ټولو افغانانو د ښه راتلونکي لپاره یو فرصت دی. بلخوا ځینو نورو اشخاصو هم د دغو ټاکنو په اړه عکس العملونه څرګند کړي دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پي ټي ایم مخکښ غړي ثنا اعجاز په ټویټر کې لیکلي چې افغانان به د رایو په مرسته خپل ولسمشر ټاکي. هغې افغانانو ته مبارکي ویلې ده. شهرزاد اکبر چې د ښځو فعاله ده، هغې د انتخاباتو په تړاو لیکلي چې د امنیتي ځواکونو، انتخاباتي بنسټونو او خپلواکو څارونکو چې د انتخاباتو په پروسه کې دخیل دي، هیله لري چې تر خپله وسه دي افغانانو ته دا زمینه برابره کړي چې په امن او خپلواکۍ خپل رایه چې یو بشري حق یې دی وکاروي. شیبر صاحب په ټولنیزو شبکو ټویټر او فیسبوک کې ګڼو ځوانانو د زرایه ورکوم په نوم هشتاګ جوړ کړی او خلک یې هڅولي چې په دغو ټاکنو کې برخه واخلي او د خپلې خوښې وړ کاندید ته رایه ورکړي.
ډیره مننه صالح محمد صالح. بیرته به کابل ته ورشو احمد صاحب.
بله، تشکر از سال محمد سال. باز میگردیم به کابل. ظاهراً مشکل فنیه که پیشتر به وجود آمده بود حل شده. نورالله شایان همکار ما از دفتر کابل روی خط مستقیم با ماست. شایان صاحب صدای ما را میشنوین؟
سلام به شما احمدی صاحب، صدای شما را دارم.
لطفاً از تدابیر امنیتی برای ما بگوین.
احمدی صاحب، قسمی که شما هم اشاره کردین، روند رایگیری انتخابات ریاست جمهوری رسما هفته صبح آغاز شد. تدابیر شدید برای برگزاری این انتخابات اتخاذ شده. برخی جاده ها برای ترافیک مسدود است و تدابیر امنیتی برای مراکز رایدهی هم به گونه جدی روی دست گرفته شده. وزارت داخلی افغانستان گفته که 72,000 نیروی امنیتی و دفاعی برای تامین امنیت این روند گماشته شدند. همچنان به گفته این وزارت حدود 30,000 نیروی امنیتی و دفاعی تنها در شهر کابل گماشته شده است. ایستهای بازرسی بیشتر در جاده ها دیده میشه. هرچند گروه طالبان پیش از این هشدار دادند تا این روند را مختل میکنند، اما حکومت و نهادهای امنیتی اطمینان دادند که تدابیر شدید امنیتی برای مراکز رایدهی روی دست گرفته شده و از مردم هم خواستند تا پای صندوق های رای برند.
بله.
به گفته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، روند رای گیری تا 3 پس از ظهر در سراسر کشور خاتمه خواهد یافت.
شایان صاحب، او بخشه شایان صاحب، تاسو ویل چې په کابل کې ځینې مهم لارې هم بندې دي، که دشتی چې دو ته اشاره وکړي، مثلا کومې لارې بندې دي؟
دقیقا جاده هایی که خیلی مهم بنداشته میشه و جاده هایی که نزدیک به ارگان های امنیتی مانند وزارت دفاع و نزدیک ارگ هستند، این جاده ها بسته هست، ولی در کل جاده های دورتر باز است. اما در کل به آبرین و به موترها اجازه رفت آمد داده نمیشه و بسیار بازرسی شدید امنیتی در جاده ها روی دست گرفته شده.
تشکر از شما. همکار ما نورالله شایان از کابل گزارش میداد. شیبر صاحب.
بله، اوس به یو خبرتیا را واخلو، له هغه وروسته به کندهار ته مخه کړو، ځکه چې په کندهار کې به هم د انتخاباتو له بهیره ځان خبر کړو چې هلته څه روان دي.
د میزان د شپږمې انتخابات.
په دغه انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ځانګړي خبرونه له ازادي راډیو اوري. کندهار ته مخه کوو. پرون مو له کندهار دا خبر درلو چې د کندهار په یوازې وی ولسوالۍ کې د رای ورکولو مرکزونه بند دي. نور د مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې خلک کولی شي چې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې ګډون وکړي. صادق رښتینی له کندهار را سره دی. رښتینی صاحب، څنګه په کندهار کې د رای ورکولو بهیر پیل شوی؟
شبر صاحب تاسو احمدی صاحب او ټول اوریدونکو سلام. زه هم دا اوس د کندهار ښار د یو لسمی امنیتي اړوند د سید جمال الدین لسی ورکونی په یو مرکز کې یم. دلته په وو بجو د ورکونی بهیر نه دی پیل شوی، خلک په قطار کې انتظار ولر دي. ما چې معلومات وکړه ستونزه د ټاکنو د کمیسیون په کارکونکو کې ده چې په وخت